دا مشال رادیو ده نساسو کوربا ګل ایازم سړی مشه وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سیلابونو او ازمکې خوېدو له عمله د سلګونو کسانو د وړل کېدو د پاکستان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو رسته حال په بلوچستان اسمبلی کې د غړو لخوا په استخباراتي ادارې ISI د تورونو او د صحافت د ازادۍ نړیوالې ورځ په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق د تر رپورټونو لرو. 2019 پروګرامونه شال او شمله او د رنگونو نړۍ هم په روانه غړې کې اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو اسرار العلوم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لاندې زبان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسان مړ شوي وي. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورو چارو وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو مرکچیان د سولې په خبرو سیاست کوي. او د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهره ګیس د اخراج له کبله نه کسان مړ شوي او یو شمېر بې هوش شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسان مړ شوي وي. د تیزو بارانو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې یوه خاورینه غونډۍ پر نو خوېده او د ابي باریک کلی ترې لاندې شو. د بدخشان ولایت د والي ویان احمد نوین فروتن پرون مشال دوته ویل
په خوښنۍ سره چې یو ډیره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان ترې تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاته کسانو سره د کمپلو خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري.
بلخو د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مزکې د خوېدو عمله د یو شمېر کسانو پر مړینه خوښنۍ څرګنده کړې ده. اوباما چې پرون یې په واشنگټن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې زیاته کړه پر دې سربېره چې دوی جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدو ده خو هیواد یې پر هغو ژمنو ولاړه چې له افغانانو سره یې کړې دي. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار هغه بیان رد کړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو مرکزیان د سولې په خبرو سیاست کوي. نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم ویل
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج امن په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته خو مسئله دا دي چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی په منلې نشي او دا د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
سیاست د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یو خبره کوي او بهر بیا رسنیو ته بل بیان ورکوي. نثار دا هم ویلي وو چې جنګي طالب قیدیانو د خوشي کولو پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ هیڅ قسم اختلافات نه وو. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس د اخراج له کبله نه کسان مړ شوي او یو شمېر بې هوش دي. د مشال ډیر خبريال وایي پیښه له ډیر اسمل خان خار څخه لري د تحصیلي پراوا په پلوانګ سیمه کې پر نورستل هغې رامنځته شوه کله چې یوه جنۍ کندې ته پرېوته او د هغې د بچ کولو لپاره د جنۍ مور پلار او بیا نورو کسانو دغه کندې ته ورټوپړل. په کنده کې د زهریلا ګیس له کبله دغه کسانو سابنده شو او مړه شول. له دغه زهریلا ګیس څخه متاثر شوی یو تن چې اوس په هوش کې راغلی نن یې مشال ډوته ویل
هلته تقریبا 9 لاس کسان ماړی بیا می مغز خپل کار نه کوي زیړه باد سو شپاړس کسان بیهوشي زه بیهوشي بیا هسپتال دا راوړی دا اوس لږ شی و.
له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ځایي چارواکو ویلي دي چې یادې کندې ته د چینو له یو میل څخه د کیمیکل او زهریله ګیس ګنده اوبه ورځي. په شمالي وزستان کې د پولیو بل کیس مخې ته راغلی دی. د ځایي سیاحت محکمې چارواکو نن مشال ډوته ویلي دي چې په تحصیلي د دخیلو کې د 1400 میاشتو یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. د دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد په کمپین د بندیز له وجې یادې ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی او ډېره په تیزۍ سره خورېږي. چارواکي زیاتوي 13 اونۍ هم په شمالي وزستان کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي وو. د بلوچستان د اسمبلی غړو د صوبې د خراب امنیت او د سړو تختونو په پیښو کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړي. تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اسمبلی غړي او صوبې وزیر ډاکټر حامد اڅکزي ویل په چمن او کوټه کې د یو شمېر کسانو د تختونې تر شا د ISI لاس وو چې د په خبره هم دوی د ناامنۍ د ډېرې پیښو ذمه وار دي. نوموړي زیاته کړه چې که په لوړه کچه د استخباراتو مشران دا دعوه کوي چې دوی له سیاسي حکومت سره په یوه سب کې ولاړ دي، نو دلته په لاندې سطح بیا په لاندې سطح په خپله خوښه چې څوک وغواړي هغوی تختوي. که څه هم پر دې اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي. د یوکرین په جنوبي ښار اوډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اور څرنګه لګېدلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې له پېټرول بمونو کار اخیستل شوی دی. داسې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې وو هغوی روسي پلبه وو. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر وایي په یوکرین کې د روس مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو پر روس نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیا تورن کړه چې د یوکرین په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په خپلو خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې یو ځای بندیزونه به روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم ځان لکړي. او اخري خبر د کرکټ ټاکل شوی دا چې سبا د ملیشیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنی لوبه وکړي. د ایشیایي شورا د پریمیر لیګ لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان دوه لوبې کړي او دواړه یې ګټلې دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال رادیو نو اوردل چې اسرار لمبمند وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. د بدخشان ولایت په ارګو ورسوالۍ کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو له امله په سلګونو کسان تر پټو لاندې شوي دي او د ژغورنې چارې دوام لري.
متاسفانه یا چې حادثه بسیار دردناک و تاسفبار است. فعلا کار جریان داره که تا اکثر از زیر خاک بیرون بکشند.
د بلوچستان اسمبلی ځینې غړي ځینې غړو د امنۍ او په تختونو کې د استخباراتي ادارې ISI تورنه ګرځولې ده.
یا سي اغوا کرکے وزیرستان پہنچا دیتے ہیں.
نن د صحافت نړیواله ورځ باندې کیږي. په پاکستان کې خبریالان څومره آزاد دي؟
نن هم اوپنلی ته بل د رائے اظهار نشي کولای. اوپنلی هوته څه نشي ویل، لکه اوس خبرې کوم نو یې لګم چې دې خبرو ماته سزا ملويږي.
پولیس پروګرام شاله او شمله کې بعد کاکړې غاړو تاریخ واوري.
کاکړې غاړې د پښتو فولکلور یو شیری برخه ده. کوم وخت چې مشتاله روان دي، نه یوازې کاکړې غاړه بلکې د پښتو ټول فولکلور سنبره ده. دومره زاړه
پولیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم د دې خبرونه برخه ده. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې افغان چارواکي او خبری رسنۍ وایي د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو له امله په سلګونو کسان تر خټو لاندې شوي او د ژغورنې چارې دوام لري. د بدخشان والی شاولی الله ادیب مشال رادیو ته وویل چې یوازې په اب باریک کلی کې شاوخوا 2000 کسان لا درک شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ویل د امریکا د خلکو په استازیتوب وایم چې زموږ ذهن او فکر د دې غمیزې پر مهال له افغانانو سره دی. د دې پیښې تفصیل به د جان آقا الکوزی په رپورټ کې واورو.
د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک کلی د سیلاونو او ځمکې ښویېدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والي په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والي وایند احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره مرکه کې ویل
په
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسف‌بار است که
په خواشینۍ سره چې یوه ډېره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلي کې دا پېښه رامنځته شوې او په دغه کلي کې شاوخوا زرو کورنیو ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبیعي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2100 کسان تري تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاته کسانو سره د کمپلو، خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بولدوزرونه او موټرونه په کار اچولي خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس ښاغلي الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولی ولا ادیب وایي دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
زموږ همکار جان آقا الکوزیو چې د افغانستان د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځمکې ښویدو له امله په د سلګونو کسانو تر خټو لاندې کېدو او د ژغورنې د عملیاتو په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوم. اوریدونکو، د بلوچستان اسمبلۍ په غونډه کې تیر ماښام د اسمبلۍ غړو د صوبې د امنیت په اړه بحث کړی او ځینو غړو یې په دې صوبه کې د ناامنۍ او د تښتونو په پیښو کې د پاکستان خفیه ادارې ISI تورنه بللې. نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان اسمبلی په دغه غونډه کې چې پکې په صوبا کې د خراب امنیت په خاصه توګه د انسان تښتونې په حق له خبرې وسوې، د اسمبلی ځینو غړیو برملا وویل د انسان تښتونې په ډیری پیښو کې د پاکستان استخبارات لاس لري او د هغوی په مرسته انسانان تښتول کیږي. په اسمبلی کې د اپوزیسیون لخوا حاجي ګل محمد دومړ په خپلو خبرو کې وویل څه ډول له کوټې یو کس وتښتول سي او بیا په څو ورځو کې هم هغه تښتول سوی کس وزیرستان ته ورسیږي. کله چې له دې ځایه یو څوک وتښتول سي نو وزیرستان ته یې ورسوي. په لاره یو نیم سل یا 200 پوستې راځي. په یوه پوسته باندې هم هیڅ څوک تلاشي نه کوي. که یې بیا کله تلاشي وهم کړي نو هغه بیا د دوی خپل خلک وي. همداسې دا کس تر وزیرستانه ورسول سي او بیا د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کوي. د اسمبلی په دې غونډه کې که د اپوزیسیون د غړیو لخوا ویل کېده چې امنیت لا هم د پخوا په څیر خراب دی، نو هلته بیا د حکومتي ګوندونو غړیو دا ادعا کول چې تر ډیره ځایه حالات ښه کړي دي. خو په یوه ځای چې دواړه سره متفق وو هغه دا و چې پاکستاني استخبارات د انسان تښتونې په کاروبار کې شریک دي. د حکومتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیری وویل دوی څو داسې کسان پیژني چې تر تښتول کېدو وروسته د پاکستان له استخباراتو څخه برآمد شوي دي.
ڈاکٹر صاحب اور میں میرے نام سے ڈاکٹر
اس لکت سنگ چی زما ڈاکٹر حامد آغا سید لیاقت او د نور لخوا چی کوم تحریک التوا دریم نمبر وړاندې سوی او په هغو کې د کومو کسانو نومونه دي هغوی چې چا تښتولی وو او بیا له کومه ځایه برآمد سوي یقینا هغه د پاکستان د وفاقي حکومت یوه ایجنسی وه. د همدې ګوند د اسمبلی یوه بل غړي او صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکزي بیا وویل که په لوړه سطح د استخباراتو مشران دا دعوه کوي چې دوی له سیاسي حکومت سره په یوه صف کې ولاړ دي نو دلته په لاندې سطح یې بیا میجران په خپله خوښه چې څه وغواړي هغه کوي. په ډیر افسوس سره باید ووایم چې په لوړه سطح د آی ایس آی ایم آی مشران نړۍ ته کوم باور ورکوي او دلته په لاندې سطح یې بیا یو میجر په خپله خارجه پالیسی چلوي. د اسمبلی په دې غونډه کې بیا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی په خپلو خبرو کې وویل دوی د پاکستان ټولو ادارو ته په درنه سترګه ګوري او پر پاکستانی پوځ او استخباراتي شبکو ویاړي او د اسمبلی پر هغو غړیو چې د استخباراتو او پوځ پر ضد یې خبرې کولې ورڅخه وپوښتل که یادې ادارې دومره بدې وینو بیا ولې ستاسو د ګوندونو مشرانو د وژل شویو پاکستاني پوځیانو پر قبرونو ګلونه وړاندې کول. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته وګورئ. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له وسلواله طالبانو سره خبرې ترې په مثبت لورې روانې دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي دا تاثر هم رد کړي چې ګواکې حکومت یا فوج په خبرو اترو کې خنډ اچوي. د کورونو چارو وزیر د طالبانو په مذاکراتي کمیټې هم نیوکې وکړي. نور تفصیل له پیښور نه د مشال راډیو خبریال زبی الله شفق راکوي.
چودري نثار علي خان د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شوو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقاني مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د نوی چارو وزیر وای چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلاو غوندونو او اشخاصو داسې بیان نور کړل چې له پوهې بهارو
وو لوګ اشخاص یا وو پارټیز
د وای هغه کسان او یا هغه غوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندوی بولي دا غوی له خوانه هم داسې بیانونه او خبرې رامسته شوې دي چې زه حیران یم چې آیا موږ د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړو. نوموړي همداراز وویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګ به هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یو موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې تر دې مهاله روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي. چودري نثار همداراز وویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه، خو د همدې میاشتې په شپاړسمه نیټه یې دا اوربند پای ته ورساوه.
په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د دې خبرو په جواب کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وای دوی په مذاکراتو سیاست نه کوي او حکومت په فوج په خپل خبره نشي منلی، نو ځکه چودري نثار علي خان دا شان خبرې کوي. دا خبره نوموړي د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ سره په مرکه کې وکړه. هغه زیاته کړه
چودري صاحب خو ډېر وای چې فوج امن په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسئله دا دي چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی په منلی نه شي او د اخري د وجه موږ باندې بهرحال هر څه چې دی الزام لګوي. سیاسي کار به موږ نور ډېر د هغه دې میدانونه موجود دي او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
خو پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو چې کومه خبره کوئ مخکېم تاسو کړې ده، د اوس هم تکرار کلم دا خبره چې د فوج او حکومت ترمنځ اختلاف پدې دی چې حکومت خبره نشي په منای، تاسو سره د دې ثبوت څه دی؟
موږ ثبوتونه نه پیش کوو، ثبوتونه ضرورت هم نشته. دا خو د پرویز مشرف د دور نه شروع شوې دي او دی چې اوس هغه د فوج مخ اړایي د جنگ نه امن ته، نو په هغې کې مونږ د دوی سره یو. خو حقیقت دا دی چې فوج دا خبرې منلو ده چې تیارو ډېر مشکل به او ډېر محنت به او ډېر کوششونه افس به دا کار کوم.
خو سوال دا دی چې یعنی د مذاکراتو په دورانو کې تاسو له کومې خبرې داسې تاثر واخیستلی چې تاسو وایاست حکومت باندې حکومت په فوج دا خبرې نشي منلای؟
فوج په ظاهره خو دا خبره کوي چې مونږ هم امن غواړو، مذاکراتو ته یوه موقع ورکوو، خو فوج بیا داسې کارونه د فوج روان دي چې د هغې په وجه رکاوټونه جوړ شي. یعنی زه خو بیا ورز کوم چې د طالبانو د طرفه هم مشکلات وي، خو د فوج د طرفه هم مشکلات جوړ شي، د هغې په وجه د مذاکراتو عمل په ځای ودري.
هغه کوم مشکلات دي چې هغه د فوج لخوا جوړ شوي دي او هغه کوم مشکلات دي چې د طالبانو لخوا جوړ شوي دي؟
لکه طالبانو خپل مین جګړې وي او هغه غټ مشکل و، او هغه اوس نوای چې مونږ هغه جګړې بندې کړې دي، د فوج د طرفه پرویز مشرف یو مشکل و، په هغه باندې بیا د وزیرانو او د فوج د چیف اف آرمی سټاف په منځ کې بیانات په اخباراتو کې راغلل، او دا دویم مشکل و. نو حکومت وایي چې مونږ دا مشکل اوس حل کړی دی.
حاجی پروفیسر صاحب، تاسو وایئ چې فوج او طالبان د مخامخ خبرې وکړي، نو چې کومه کمیټې د حکومت لخوا جوړه شوې ده هغو خو په کرمه کې مخامخ خبرې کړې وې، په هغه کې خو د پاکستان د فوج نماینده هم موجود و، نو هغه کافي نه دی؟
نه، د فوج نماینده نه و، هغه د آی اس آی نماینده و، او هغه هم د کرنل رینګ سړی و. منګه خدا وایي چې یعنی حقیقت دا دی، فوج مخکې هم معاهدې کړې دي او معاهده سپاتې دي او سماتې شوې دي د حافظ ګلبادر صاحب سره او د ملا نذیر صاحب د ګروپ سره، اوس هم معاهده په میرامشاه په واڼه کې په عمل کې ده. نو دا که فوج د هغې سره خبرې اترې کولی شي، نو د طالبانو د شورا سره یې ولې نه شي کولی؟ او فوج صرف نن نه، د لسو دولسو کالو نه اصل فریق دی، او د فوج او طالبان په خپل میز کې چې براه راست مذاکرات وشي، دا به ډیر ګټور وي ان شاء الله ملک به امن راشي.
خو پروفیسر صاحب چودري نثار چې کوم خبره کړې ده چې هغه وایي چې اوس خو دوی تاسو ته ویلي دي تاسو تاریخ ورکې په کوم ورځ باندې، نو راتلونکي خبرې اترې کله کېدلای شي د طالبانو او تاسو، یعنی د طالبانو حکومت ترمنځ مخامخ یا تاسو د دوی د کمیټې ترمنځ؟
دا خبره د چودري صاحب درسته ده، بالکل دې سره مې اتفاق دی. په درویشتم اپریل باندې دواړو کمیټو په میټینګ کې موږ ته دا کار حواله شوی وو، او موږ رابطې هم کړې دي، او موږ ته طالبانو بیا بیا وینا کړې چې موږ ته لږ صبر وکړي، موږ مشورې کوو او بیا تاسو ته وخت وایو. هغه وخت ټاکلو کې موږ کامیاب شوي نه یو، اوس موږ په دې کوشش کې لګیا یو چې موږ دې ته دا کار برابر کړو، انتظام وشي د دې چې د طالبانو شورا سره د دواړو کمیټو ملاقات وشي، او کوشش دې چې زر تر زره وشي.
د طالبانو د کمیټې د یو استاد پروفیسر ابراهیم چې مشال رادیو سره مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو په ډیرا اسماعیل خان کې د زهرجن اګیس له کبله نه کسان وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل به د سیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود نوور.
دستر اسپتال ډیر اسماعیل خان چارواکی او د سیمه اوسیدونکي ویایي چې دا پېښه د جمعې په ورځ ټیټ مازیګر د ډیر اسماعیل خان د سوهیل طرف ته د 45 کیلومتره په فاصله د تحصیل پروا په کلی پلوانګ شې هغه وخت مخه ته راغله چې کله د دغی کلی شل 25 کاسون د غنمو د لاونه د ورسته کلی ته واپس را روان وو. دوی د چشمه شوګر زمیل نه د زهرجنو او بو پناله جوړ د لارګو په پول پورې کېدل چې په دا منځ کې په دوی کې شامل یوې پیغلې جلکۍ د زهرجنو اوبو نه خاتون کې ګیس بوی و نه زغما او نه لیتا ور پریوتلا. د جلکۍ رایستلو په غرض د غیب لار مور او بیا په لاپسې نور کسانو نه لیتا ور ټوپ کړل چې په کومو کې شپږ کسانو په آغاز او درې نورو د ډیر اسماعیل خان په ستر هسپتال کې سا ور کړلا. د ډیر اسماعیل خان په هسپتال کې په کاټ پروت یو تن عبدالرشید چې اوس د بهوشای نه په خود راغلی دی د پیښې په براکش مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
هلته تقریبا 9 لس کسان ماړی بیا می مغز خپل کار نه کوي زیړی باد سوی شپاړس کسان بیهوشي زی بیهوشي بیا هسپتال دا راوړی ده اوس لږ شی و.
هسپتال کښې موجود یو ډاکټر ملک اختر ویایي
پرون کوم هلته ډی خان کې تحصیل پر واقع کوم واقع شوی ده او ډېر افسوسناک واقع شوی ده. مونږ سره دلته لس کسان راغلي دی هغه ډېر کسان صرف پنځه کسان آی سی یو وارډ کې دي او میډیکل وارډ کې دي.
یاد دې وي چې د سیمې پولیس د دغه پېښې سمدستي تحقیقات لګیا کړي او د چشمه شوګر مل د څلور لوړ رتبه چارواکو په خلاف مقدمه درج کولو سره یې دا څلور واړه چارواکي گرفتار کړي دي. سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې صحافیان د دې ورځې او دلته د صحافت د ازادۍ په اړه سوي په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال یوسف خبریالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د صحافت د اقدارو او اهمیت په اړه خلکو ته خبرونه ورکول دي. د دې ورځې پیل په لومړي ځل کال 1993 کې د اقوام متحده جنرال اسمبلی لخوا وشو. د پاکستان په معاملاتو کې دا وخت صحافت ته د سټیک هولډر یا برخوال حیثیت ترلاسه دی او جمهوري حکومتونو وخت په وخت ویلي دي چې پاکستان کې صحافت آزاد دی او د صحافت آزاد ساتلو لپاره به نور اقدام مات کولې شي او دغه رنګ د صحافیانو د تحفظ لپاره هم ګټور ګامونه پورته کیږي. د دې دعوو باوجود پاکستان کې صحافیانو ته د دړکو او د دوی د وژنو سلسله روانه ده او د پاکستان هیومن رائټس کمیشن د یو رپورټ تر مخه چې یوازې په کال 2013 کې 11 صحافیان وژل شوي دي او دغه رنګ د نورو نړیوال صحافتي تنظیمونو لخوا وخت په وخت پاکستان کې د صحافت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دلته یې صحافت خطرناک کار ګرځولی. کله چې مشال ریډیو پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لړکې پیښور کې د خبریال مشتاق یوسف زینو پوښتل نو هغه وی
د فوج حکومت پاتې شوی دی نو تاسو پاتې چې ډیکټر سیدی نو هغه خو زاد رائے نه مني دی خو خپل اختیار وی هغه وځ زمو په کار کې سو غرض نه ساتي خو اوس چې کله جمهوریت قائم شوی دی د دې ډیر وخت شو دا غي باوجود چې نو صحافیانو ته هغه انت ازادي نشته ما مطلب دا نه چې کنه د دې مدرفه د ازادي خو ګوره چې کم صحافت اصول دي کم چې په نو نه کې صحافیان ته کم سہولیت اصل دي یا کم هغه ته ازادي اصل دا په لیکلو کې په کار کولو کې په پاکستان کې اوس فورې دا یو سوچ نه شي کولای دلته کې اوس هم خلک وایي چې خلکو د خلک مده وي تاسو به صحافی په تاسو د صحافی د یو آزاد او مختار صحافی رول پلی کوي او تاسو غواړي چې ما دلته کې د خلکو د حقوقو لپاره کار وکړي نو بیا تاسو جون ډیر کم دي.
همدارز اسلام آباد کې سینیئر صحافی عبدالهادی معیار مشال ریډیو ته وی چې پاکستان کې یو وخت هم صحافت آزاد نه دی پاتې شوی او په مختلفو طریقو په صحافیانو باندې قدغنونه او بندیزونه لګول شوی دي. نو موري زیاته کړه
پاکستان کې موږ د شورونو وګورو خاص کر د ضیاء الحق د وخت نو په ټولو ادارو کې د میډیا څومره ادارې چې کوم دي هغه کې د دې د خوخه چې کوم لکه اسلامیک فنډامنٹلیست سو هغه په کې په داسې طریقه پلان کړی دی چې ټول اختیار او واک چې کوم دی نو د هغې په لاس کې دی او کوم چې دلته کې لیبرل خلکو کوم سوشل ډیموکریټ سو هغه په هغه وخت کې خوب بد دی کېدل چې یعنی چای کله کې باغ ځوړندې دلو سزاګانې بول کړې دي. نن هم اوپنلی ته بل د رائے اظهار نشي کولای اوپنلی هوته څه نشي ویلی لکه اوس خبرې کوم نو یاریږم چې دې خبر و ماته سزا ملاویږي نو ته دې آزادۍ نشي ویلی.
پیښور کې یو بل صحافي روخانی سبزی مشال ریډیو ته په دې اړه صدا سي وي
کله نه د تر هغه دا وباره غړې شوې ده نو هغه نه یوازې عام خلک بلکې دا د جرنالیست هغه خاص کر ټارګټ پدې دي چې هغه خو حقایق بیانوي یا د خلکو چې کوم سرنامه وي دا په مس کې د عوامو چې کوم جبه ده هغه جبه چې کوم نه دوی او سوال غواړي او دا وجه ده چې زمونږ په دې تیر سو کلونو راځي ډیر زیات چې کوم نه زمونږ د جرنالستان هغه ریټ پلیشن پاکستان او بیا خصوصا خیبر پختونخوا دلته چې کوم نه کوم صورتحال نه پدې کې زمونږ د صحافیانو لپاره رښتیا خبره کول رښتیا لیکل هغه ډیر زیات مشکل دي او بالکل د مرګ سره چې کوم نه نو به کول دي او صدا په داسې سره سکیورټي د غبن دي بسو
د صحافت د ازادۍ ورس په داسې وخت منځلې شي چې د تیرې میاشتې په 19 نیټه صحافي حمید میربانی کراچي کې د نامعلومه کسانو لخوا ډزې وکړې شوې. څوک چې دا وخت د کراچي په روغتون کې د درملنې په غرض پروت دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دیمه نیوکه تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو خو وخت شبه دی د ماسپخین یو نیمه بجه اسرار العالم مومن نبا د خبرونو لنډیز وو
افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د پیدو لقبل په سلګونو کسان مړ شوي وي. د تیز بارانو لقبل د الګو پولیس والي کې یو خاورینه غونډې پرمخه ده او د ابي باریک کلی ته لاندې شو. د بدخشان والي شاولي ادیب وایي د غونډې له پیدو وروسته تر 2000 زیات کسان ترې تم شول. بلخوا د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مځکه د پیدو لعمله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودنی سره هغه بیان رد کړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو مرکزیان د سولې په خبرو سیاست کوي. نوموړي دغه څرګندونې له مشالیو سره په خپلو خبرو کې وکړې. د خبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس د اخراج له کبله نه کسان مړ شوي او یو شمېر بے هوش شوي دي. د مشالیو خبريال وایي پیخه له ډېر اسمل خان خار څخه لری د تحصیل پروا په پلوان سیمه کې پرموس له غیره مست شو کله چې یو جنۍ کندې ته پریوت او د هغې د بچ کولو لپاره د جنۍ مور پلار او بیا نورو کسانو دغه کندې ته ورټوپ کړل. په کنده کې د زهریلا ګیس له کبله دغه کسانو سابند شو او مړ شول. په شمالي وزستان کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د ځایي صحت محکمې چارواکو مشال رتبلې دي چې په داسري د تخیل کې د 1400 میاشتو یو بل ماشوم ګزن وهلې دی. د دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد په کمپاین د بندیز لوجي یا د ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی او ډیره په تیزۍ سره خوريږي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی هیواد به خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. دی د پاکستان سرکړې ډیولو مخې نواز شریف دا خبره پرون په لندن کې له خپل برطانوي هم منصب ډیوډ کیمون سره په خبرو کې وکړه. او د امریکا ولسمشر وایي په یوکرین کې د روس د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو په روس نوي بندیزونه ولګوي. او ټاکل شوې ده چې سبا د ملیشیا په مرکز کولمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي.
اسرار لمبو مندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه د اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ. اوریدونکو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته وښو.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منې. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره بر افندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په پاکستان کې د یو شخصي کمپنۍ مالک د لمر په رڼا چلیدونکو موټر جوړ کړی دي چې 15 کروڑ روپو لګښت پی راغلي. دا دغه شمسی موټر په اړه نور معلومات زما همکار احمد شاه اعظمی راکوي.
قامی ولسی رادیو یا نیشنل پبلک رادیو په خپل ویبپاڼه په خپل سوي مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پسرلی پیل شوی د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې هرې خواته غوړېدلې ګلان تر سترګو کېږي او د مرغیو چڼهال اوریدل کېږي. خو بیا هم د سویلي اسیا د یو شمېر شهرونو په څیر اسلام آباد او د دغه هیواد نور شهرونه له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. یو خاط په دغه شهر کې د اسلامي سختدریزي د مخنیوي لپاره سړکونه او حکومتي ودانۍ او پرمختللو هوټلونو ته پرتون کولارو وړوکی سیمټي دیوالونه جوړ شوی. نو بلخوا د شهر زیاتره خلک خپل ګاډو ته د سی ان جی اچولو لپاره په ساعتونو په قطار کې ولاړ وي چې د موټروانانو په وینا اوسط وخت یې 4 ساعته وي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو خلک له سی ان جی څخه ګټه اخلي. یو موټروان عبدالماجد چې د قطار په منځ کې د سی ان جی په انتظار دی وایي چې نیم عمر یې په دوو قطارو کې تیریږي. که څه هم موټرونو ته پیټرول هم وراچول کېدای شي خو د ده په وینا د هغه باید تر سی ان جی درې چنده زیاته ده. ویپاڼه لیکي پاکستان لس کاله وړاندې د سی ان جی استعمال ته خلک هڅول پیل کړل چې حکومت غوښتل د ګرانبایه تیلو د درآمد کولو پر ځای د هیواد له خپل ګیس څخه ګټه پورته کړل شي. د ګرانبایه تیلو او د سی ان جی ترلاسه کولو له زحمته د ځان خلاصولو لپاره په پاکستان کې د یخنۍ او ګرمۍ پیدا کولو د آلاتو د کمپنۍ مشر اسلم آزاد د لمر پر رڼا چلیدونکي موټر جوړ کړی دی. نوموړی وایي پر دغه موټر یې 15 لک ډالر چې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ کېږي لګښت راغلی دی. نوموړي د ویپاڼې خبریال په دغه موټر کې سپور کړ او په ښار کې دننه یې وګرځاوه. ورته ویل چې دا موټر د ګټې لپاره نه دی بلکې دا په اوس وخت کې د خلکو ضرورت دی. د آزاد په وینا دا موټر به د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي او دوی به په اوږدو قطارونو کې د انتظار له زحمت خلاص کړي. د لمر پرانا چلیدونکو دغه موټر د ورځې 50 میل سفر کولای شي. فازاد پلان لري چې د دې وسنۍ بیټرۍ په نوې ټکنالوژي سره بدل کړي او بیا به دا موټر 15 چنده زیات سفر وکړي شي. اسلام آزاد باور دی چې حکومت به پراتونکو میاشتو کې نوموړي ته د ډول گاډو د جوړولو اجازه نامه ورکړي.
دا اوس ما همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې په شمسي توانای چلیدونکو موټر په اړه معلومات راکول. سائنسدانان وایي چې د زوحل سیارې په سنډې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. سائنسدانانو په غیر رسمي توګه دغه سپوږمۍ ته پیګي نوم ورکړی دی. که چېرې د دغې سپوږمۍ تصدیق وشي نو دا به د زوحل سیارې په مدار کې درې شپېتمه سپوږمۍ وي. د زوحل سیارې نوې سپوږمۍ په اړه شواهد کیسني خلای اجازه نه اخیستل شوی، انځور نه ترلاسه شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د زوحل سیارې نوې سپوږمۍ موندنه یو غیر متوقع عمل دی. د اندازو تر مخه د پیګي سپوږمۍ اوږدوالی نیم میل دی او په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانا استعمال ډیر زیات ضروری دی. د جرمني برلن ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه د یو راپور تیارولو کار سپارلی وو. د دې مقصد موسمي بدلون د دې اثراتو په اړه شفاف ساينسي راپور جوړول وو. دغه راپور جوړونکو ساينسدانانو او غیر سرکاري چارواکو د دې خبرې توثیق کړي چې په نړۍ کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانای په لور تلل ډیر زیات ضروری دی. د کویلی او تیل په استعمال کې د کمی ضرورت دی او په قدرتي ګیس تکیه کول پکار دي. په دې رپورت کې په نړۍ کې د کاربن ګیس د اخراج په اړه هم جاز اخستل شوی دی. دا ساندانانو په وینا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کاربن اخراج تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د رپورت تر مخه 2000 کال راهیسې د کویلی استعمال کې اضافه شوی ده چې له وجې په نړۍ کې د کاربن خورېدو مخنیوي ګران شوی دی. په دې رپورت کې اندېښنه ښودل شوې ده چې 2000 کال کې بعد د ځمکې درجه حرارت کې 4.8 ډیګري سینټی ګریډ زیاتوالی راشي. په داسې حال کې چې ګوګل کمپنی په امریکا کې سمارټ چشمه یا ګوګل ګلاس د خرڅولو لپاره وړاندې کړی دی، د جاپان یو محقق په دې ټکنالوژۍ کې یو ډرامایي بدلون راوستی دی. د جاپان پروفیسر هیرو تاکا اوسا وس داسې سمارټ چشمه جوړه کړې ده چې په هغه شیزونو توجه نه ورکوي چې صارف یې ګوري، بلکې د کمپیوټر په مرسته انیمیشن تیاروي. په دې کې لګیدلی خصوصي لنس په مرسته یو صارف د نورو خلکو په نظر کې راتلو بغیر خپل خوب هم پوره کولی شي. پروفیسر هیرو تاکا وایي چې دا د استادانو، زده کوونکو، نرسانو، ویټرانو، ملازمینو او د هغو نورو کسانو چې له یو بل سره په زیاتو رابطو کې وي ضرورت جوړېدای شي. ځینې کارپوهان په دې اندي چې دغه چشمه د مخ تاثراتو ترجمانی یو وسیله جوړېدای شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې انیمیټډ فلم ریو په لومړي نمبر دی چې د 1.7 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا دی وینټر سولجر دی چې د 1.25 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم ډایورجنټ دی چې د 1.5 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مزاحیه اکټر جان فیویرو نوې فلم شیف ټریلر خپور شوی دی. په شیف فلم کې مشهور اکټرانو سکارلټ جانسن، رابرټ ډونو جونیئر، سوفیا ویرګارا او جان لیکوزیمو هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو رستورانت کې د پخلی کارکونکو په کار پریک دی او په یو ویګن کې د خپل لاس جوړ کړی خوراک خرڅوي. دا یو مزاحیه فلم دی او د مئی په 9مه نیټه به نمایش ته وړاندې کیږي.
This is madness, huh?
This carne asada, check it out.
Wow.
Chef Big Dog up all night cooking.
Shut up and taste this. A mousse douche. Come here, guy.
Well, be an artist on your own time. It's my restaurant.
The kitchen is my domain. That was our deal.
The deal has now changed. Either you stay or you go.
So you're threatening to fire me now?
No, I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu. Take off forever.
Food truck's a great idea. We're talking about a white-on-white 88 Chevy Grumman food truck. It's a blank canvas for your dreams. I'm going to have him pull it around.
Thank you.
Don't thank me till you see it.
So what are you going to do?
You're going to laugh.
Tony, Carl's got a taco truck.
For real?
That was so jealous. When I heard your voice, I was like, that's what I want to do.
د هالیوډ مشهور اکټر سلور سټالون نوی فلم ایکسپینډیبلز 3 نوی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اکټرانو هم کار کړی دی. فلم ایکسپینډیبلز 3 با د اگست په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Time you boys showed up.
Lots to digest.
د هند سینما نوی فلم آئیډینټیټی کارت ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې کشمیری ځوانان خودل شوی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوی او پولیس پرې تشدد کوي چې جرم ومني.
ہلو ڈیڈی، ارے ڈیڈی میں بہت مصیبت میں پھنس گیا ہوں.
سر پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ پاک کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پکڑا کیوں ہے.
8 بجے تیرے کو ایس ٹی ایف والوں نے اٹھایا اور 10 بجے تیرے لیے کسی ایم ایل اے کا فون تک آ گیا.
دیکھیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے.
انووا نیٹورک پولیس کا نیٹورک سے کہیں زیادہ تیز ہے.
I'm not a terrorist, I'm a journalist.
د هندی سینما مشهور اکټر جکی شروف زوی ټایګر شروف لومړی فلم هیرو پنتی با د مئی په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن فلم دی.
اوئے، تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے کیا؟
یار اب لوگ کہتے ہیں، سب کا منہ تھوڑی بند کر سکتے نا.
میرا نا کچھ نہیں ہونے والے.
اچھا کیا بتا دیا، مجھے آسان کام ویسے بھی پسند نہیں، کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو. اس کی شادی کہاں کرنی ہے یہ حق میں آپ سے نہیں جینا چاہتا، لیکن جہاں بھی طے کی ہے اگر اس سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ابے لو اسٹوری تو اب شروع ہوگی.
تیری ہیرو پنتی نا مروائے گی تجھے ایک دن.
یار اب کیا کروں، سب کو آتی نہیں، میری جاتی نہیں.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوران دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کلی. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمون دا ٹیلیفون شمیر دا 00-20-22-11-22-11. پا ہم دیز اخبال کوربا گولی است اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی. اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غواګی د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوه دی د بل 19 پروگرام شال او شمله. په نننی شال او شمله پروگرام کې به تاسو د کاکړې غاړو تاریخ واوري. نو راځي چې په ګډه د پروگرام ته وښو او د دې پروگرام کوربه
زما همکار انیس اجمل ده.
ستړی مشه په شال شملخ پرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم. داونه درته د کاکړې غاړو پاړه معلومات درکو چې دې تا کاکړې غاړې ولی ویل کیږي. شاعري س ډبل وی او له وخت ری دو سره سره په دې کې څه بدلون راغلی دی. کاکړې غاړې د بلوچستان په پښتنو سیمو کې زیاتره ویل کیږي او د پښتو په فولکلور کې د ټپې په شان خپل ځانګړتیاوې لري. لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې د خوښه نه نیم سوا کاکړو غاړو یو کتاب یې هم چاپ کړی دی وایي چې د کاکړو غاړو د تاریخ په اړه کره معلومات نشته. خدا د بلوچستان په پښتنو سیمو کې او بیا په شوب لورلایی بوري او موساخیلو کې زیاتره ویل کیږي.
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو شعري برخه ده. نو دا هر کوم پهاړه ویلې کیږي چې دا وایي چې کوم څومره زوړ دی، قومي تاریخ یې څومره زوړ دی او فولکلور یې هم څومره زوړ کېدای شي. نو موږ چې د کاکړی غاړو جوړښت مالیرو روزمرو ته ګورو، هغه څخه دا ثابتېږي چې له کومه وخته چې پښتانه را روان دي، نه یوازې کاکړی غاړه بلکې د پښتو ټول فولکلوري صنفونه چې دي لکه دا دومره زاړه دي. د کاکړی غاړو په وانه ځینې کاکړی غاړې شته چې هغه 300 کاله مخکې یا 200 کاله مخکې د ورو ته پکې اشاره ده، هغه یادونه شوې ده.
کاکړی غاړې په ادب کې یو ډېر پخوانی صنف دی. خدا چې دې ته غاړې ولی ویل کیږي. کارپو خیر محمد عارف وایي د هرې غاړې تر شا یو انصور موجود وي. اره غاړه یو پس منظر لري او ډېر واقعیات لري او هم د دغو واقعیاتو په رڼا کې جوړې شوې دي.
یو وخت چې ما په کاکړی غاړو باندې څېړنه کوله، نو هغه وخت ما له یوه لیکنه په مخ راغله چې غالباً حبیبالله رفیع صاحب کړی و. هغه زرتش د اویستا څه ګاتونه تکتې کړي ول. ما چې هغه د تکتې ولیدله، له هغه سره مو کاکړی غاړې تکتې کړلې، هغه هوبو هغه ډول وې. خو یوه خبره په دوابین کې دا راځي چې غاړې څلور ته ویل کیږي. غاړې خو پښتنې او دا مری ته هم وایي. زما په خیال چې دلته په دا لورلایي او ژوب کې، بلکې ځای په ځای اوس هم هغه رواج موجود دی چې خلکو به له نړه سره غاړې کولې او هغه به په ستوني کې ویلې، هغه ته د ستوني غاړې ویلې. شاید په دې وجه د دغه نوم چې دی دا غاړې ایښودل شوی.
کاکړی غاړې فولکلوري او ولسی شاعري ده. خدا چې د دې شاعري څه ډول وي، صادق ژړک یې پاړه وایي.
کاکړی غاړې لکه پښتو ټپه یا د نور شعر او شاعري سره دوی کړي لري. لومړی کړي او دویم کړي چې دا تقریبا برابر یا نو کاکړی غاړې موږ دا ویلې سوچ د جوړښت له حساب د تکتیل حساب دا اته اته سیلاب وي. او کله کله لومړی برخه و سیلاب هم کېدای شي.
د تاریخ پوهانو په اند کاکړو غاړو شاعر معلوم نه وي. لیکوال او سندرغاړی درویش کاکړ وای کاکړی غاړې د جذباتو ډکې وي. نوموړی د کاکړو غاړو ټپې ترمنځ د فرق پاړه وای.
مطلب کاکړی غاړه او ټپا دش دا چې کاکړی غاړو کی مقصد ډیر غټ وی، لکه ټپې او غزل کې راوړي هغه په کاکړی غاړو کې مختصر راش. بیا ټپا پابندې نه لري، هغه یو سر یو ترې بل سر بل ترې د کاکړی را پابندې د دواړو یو سر راځي. بابا یو کلام دی وای راسه لیونی شه چې د نور خلک غمخور شي او تو چې و شاړې کړې غم بلا در باندې زور شي. او خاطر افریدی ویلې دي چې توبه څنګه تیریږي په هوښیار باندې وختونه، ناپوه هسې تیر کړل په قرار باندې وخت. کاکړی غاړه د دې په خیالاتو کې راځي. هم دام ذکر اخستی وای تر هوښیار بې عقل شه دی، تر هوښیار کم عقل شه دی، په ډیر غم مبتلا نه دی.
ساتھی سڑک بیا د کاکڑو غاړو د مختلفو قسمونو بیانولو سره وای چې کاکړه غاړې په مختلفو موضوعګانو جوړ شوی وي.
البته دا کاکړی غاړو په اړه یو دغه مر سره شته چې یو کژی غاړی دی چې کژی غاړی ورته ویل کېږي، یو دا پابند غاړی دی کنه دا ویل کېږي. د پښتو څېړونکو دا وایي چې دا پښتو کژی غاړی چې دی په کاکړی غاړو کې دا به شاید د دوی هغه لومړی تجربه، ځکه چې هغه ډېری د کافیې په حساب، د وزن په حساب، د سیلابو په حساب بېخي آزاد دي. غاړی چې دی هغه د اولس ترجمانی کوي، نو د مینې په حواله، د کورنۍ ژوند په حواله، د خپل د ژوند چې څومره اړخونه دي، داسې موضوع به نه وي. زه دا وایم چې هغه به په کاکړۍ غاړو کې د خپل چاپېریال داسې موضوع به نه وي چې هغه به ذکر پکې نه وي راغلی.
کاکړې غاړې پر هغه پښتنو اتلانو هم جوړې شوې چې په سیمه کې د انګریز پر ضد مبارزه کړې. شیرجان کاکړ، شیر علي او داسې نور اتلان دي چې ور باندې کاکړې غاړې جوړې شوې دي. د سیف الله کلا یو ماشوم شپون رضا خان داسې غاړې وایي. تاریخ پوهان وایي چې په جنوبی پښتونخوا کې په کاکړو غاړو کې زیاتره ونډه د کاکړو ده، او هم له دې وجې کېدای شي د دې نوم هم کاکړې غاړې کې خودل شوی دی. درویش کاکړې په اړه زیاتوي،
دا لکه چې داسې کې معلومیږي دا کاکړې په دې وجه د کاکړ سیمه چې کومه د کاکړ قوم دی ځان له دغه سره ډېر سخت پیداوار یې دلته شوی دی. دغه په کابل کې هم لیکل شوی دی، په ډیر مخکې خان کربازی ویلی، لیکن دا تر هغه هم ډیر زمانه مخکې کاکړی چې به غزاوي کېدی یا به غازیانو یا به داسې شش خلک لګو د هغو ستاینه کېدله، نو هغه به کاکړۍ غاړې به وله، کاکړۍ به جوړېده. یا په کعبه شریف به لیکل شوی دی، یا په اسلام په دین باندې د چا میړانه ستایل کېدله، د چا سخاوت به ستایل کېدی، نو هغه به په کاکړۍ غاړو کې کېدی. نو داسې معلومېږي چې کاکړان په دې کې ډېره برخه لري. دا نوم کاکړ ځکه پیدا کړی دی چې کاکړۍ غاړې.
خیر محمد عارف وای د کاکړو غاړو شاعری عوامي ده. د کاکړو غاړو یو مجموعه راغونډه کړي چې نوموړې پاړه وای.
هو کاکړی غاړې لیکل شوی هم دي. ما تقریبا ولس پنځلس کال مخکې پر دغه باندې یو کتاب چاپ کړی و، ولس سو غاړې ما یو ځای کړي وې. د مثال په توګه یوه غاړه ولستا چارګل مو څه کاوي، نه یې خندل او نه ږغېدی. اوس دا بقاعده په هغه صنایع بدایي کې یو سنف دی چې سجاهل عارفانه ورته وایي. دغه علاقه سره سل په سل کې برابر و، او له دې علاوه صاحبزاده حمیدالله او ځینې نور خلکو هم پر دغه باندې کار کړی دی. کتابونه چاپ شوي دي او تر اوسه پورې دا سلسله روانه
په کاکړو غاړو کې له وخت سره څه بدلون راغلی دی او کنه؟ صادق سړک وایي وخت سره سره په ادب کې هم بدلون راځي، خو په کاکړو غاړو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. خو بیا درویش کاکړ وایي ډیر په کاکړو غاړو کې بدلون راوسته دي. درویش کاکړ زیاتوي باید چې په راتلونکي کې هم کاکړې غاړې په خپل شکل کې خوندي وساتل شي.
راضی داسی بدلون خلق ور کړی دی لیکن هغه بدلون مزه نه پیدا کړی زما په خیال هیڅ خوند نه پیدا کړی دته اوس داسی نه سندرغاړي راځي چې هغه د پښین سره تعلق لري د کوټ سره تعلق لري چې کوم هغه ویلی دی دوم خوند دی هغه تر نه کوي لکه لازم چې وایم لازم د علاقې خلق وایي نو ما به مړ کې ګران قاتل دی چل خلق وایي ستا خپل دی چل خلق وایي ستا خپل دی تا تصویر می جوړ پر زړه دی خلق وایي منصر او نه دی خلق وایي منصر او نه دی ورغلم دی دن می وکی پر تصویر یا انکار وکی پر تصویر یا انکار وکی ورغلم دی دن می وکی پر تصویر یا انکار وکی پر تصویر
نننه خبرونه کې مو تاسو ته د کاکړې غاړو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرې نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202122112. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
Shine.
دندی نستشایی.